اتنوي زیږدیز کال د اپریل په ویشتمه چې د 1911 مریض کال د غویي د میاشتې له اتمې نیټې سره برابره وه. پېښور کې ومړ او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالبو تحولاتو ته ځانګړې شننی ومه ورستمو هرکلی کوم. داونه له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه ده. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطح د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلې. فرانسا کې بیا په یوه یورو د کورونو د لیلامې دوه حال هم درته وایم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونو یې د داعش د ملاتړ تور وای. یو داعش تولیدی بلې تم ویلی او بلې هدف ته رسی. خلکو پوښتل چې نوم یې ولې نه اخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او غوښتل چې طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي. لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې نیوتی دی. اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسا کې په نویمه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولیز پلوه فرانسا کې لومړی مقام لري. خدای و د سیسو بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضی کړی ولې چې دوی په لوی لاس مختلف دلته افغانان بدنامه کړي او افغانانو دلته ډېر ژوند تېر کړی. افغانانو دلته نیک نوم ساتلی ده
دوی ذهن نه لري د زیات ستونزې سره مخ دي. تیره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وو هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی او داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوون کې تورونه وای. افغانستان کې پر بندي مېرمنو جنسي تیرې شوې. طالبان یې ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داسې خوم نه کیږي طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده هر څه کوي. نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته.
او طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان دی، تر قوت نه دی. دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د پخوانیو ملیشو قمانداران په زیاته اندازه ونډه لري او دوی دغه جنایتونه سپکول لري. دوی د محابس و امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنګسالاران تشریف لري. ممکن دغه سیسپیکسي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو ترڅنګ د دوه یهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي نو د دې نړۍ په افانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپایی افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړې. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځي پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
نه په اروپا کې د چانو مایندګان دي، د پاسیا کې د چانو مایندګان دي، د خپل ملک د چانو مایندګان دي، د خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي د مهال افغانستان کې د داعش ځالې له منځه تللي، خو په وینا یې چې درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیوادې بیا بریدونو کولو ته رسي. متقید نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش باندې نسته متاسفانه د یو درې ګاونډي هیوادونه داعش لپاره
طالبان د غندنی او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم، دا چې موږ شل کاسه برابر شو دا پر سمخادار روان کړو، دا تشکر په پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پی وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې مشت افغان ټولنې وایي سره لدې چې افغانستان کې د جمهوریت دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوې، به خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسه کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوخته، تنظیمونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوخته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسه کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پریټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې دغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته افغانان په څومره آرام په فضا کې ژوند کړی ده نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلطه استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې درلود دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د قضیې نظارت موږ ته مستقیم په لاس راکړه. کولای شو چې د قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هر ورځ نوي معلومات خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادي راډیو ته وایي دا لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را پدې خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګ د محکمې مخې ته همدغه مخه باندې راټول شوي وو چې د خپلو افغانانو غږ پورته کړو. د هغه افغانانو چې د هغوی سرنوشت نه دی معلوم، هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوي دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونې شوه. خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي که څه هم د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا راپور لې وسره رد کړی دی خو د راپور په یوه څنډه کې هیخوون کې برخه دا وچی وای جوزجان فاریاب او سمنګان کې لنویو زیاتو بندیانو څخه شپاړس خزی د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته منډواري شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دوغو خزو او انجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅندخي.
د نړۍ هیوادونو واقعیا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته. واقعیا کچيري منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یينه. کوم مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچيري دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچيري یو څه سره راوس پړو نظمش په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې ظلمونه پر میرمنو باندې د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری دا حق مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې سپاریاب شو، جوزجان سو، خپل مزار شریف بلخ سو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو، او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد نظر او پوښتنه خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خدا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي،
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملیشي به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچې یا بسکوټ ویشي. زه چې د ښوونځیو د بندېدو او له هرو سره د طالب جنګیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلی وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوي زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داوود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسون سیکرټر مولوی احسان الله وسیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیون جریبه زمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د زمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړی چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریزي او ملکی ودانۍ یې نړولې چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږ ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شوي ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللی د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنل نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو ترڅنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندي سره هم مهاله جوړ شوی، ګڼ فعالان په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپل ملاتړ په غوښتنه یو 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو ترڅنګ د نظام د مسلکي توب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې، موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه، ننګونی، خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریک کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق، په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څام د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ خبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي. خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیوروکراتان دي د حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان په صفوبو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت خپل کورونه د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوشي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یوازې زره حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسني حالت څرنګوالی نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه غانه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګیری خلک دي او راغلي دي او فقط چې کټونه لپاره ځي ورځي نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، د پاسیا کې د چا نمایندګان دي، د خپل ملک د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولی چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سری میرمنی سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب تری وغواړي او د جرګی په نرخ ور سره جرګه شي.
بلخو د همدې کمپاین لګړو سره د یو شمیر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړي او پرمختګونه استایلی دي. او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي واره له افغانستان په یو لسوټانه شوکانی بار ریل گاډه د ترکی په لور راسواله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل گاډه په خپل خاورې کې درولې ده. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل گاډه د هرات خواف له روزنک استیشن نه روان شوه چې د ترکی میرسنګ خارطبه داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلې په مرسته د محل هر ورځ دوه ریل گاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکی ته روان شوه ریل گاډه د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیک دول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا کسام طالبانو او تهران ښکاره څه نه دی ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاړی د ایران په خبره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنی او د طالبانو د دوه د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس حقانی د هغو انزورونو خبرېدو تون خبرګون نه پارولی چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمیر مخالف فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو، خود وژل شوی پلویانو حاضرې په وزیرستان کې ولیدي. مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان کې جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي، نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسی مشری وزیرستان کې اختر منځله. مګر مخالف فعالانو بیا پختلی پاکستان پر افغانانو ویزی بند کړي، نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره غنی نو پاکستان څنګه به ویزی اجازه ورکړي؟ دا او که د پاکستان خاوره غنی نو ولی ویزه ورته اخیسته ده؟ بلخو د پاکستان حکومت ویلی دا انس حقانی سفر رسمي نه وو او هغه د خپل دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپل کورنۍ سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ رادیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلې او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د غنو چارواکو مرشد خلیفہ دین محمد تیرونی یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدای شي په کاشوغه خوړلې د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغه مسلې ته یو شمېر نورو دینی علماو په لیکنی ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپل بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خبرولو د خلیفہ دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړ. تیرونه د کتاب او د کتاب د کاپی رائټ نړیوال ورس په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقيقي نړۍ کې کمرنګ ول منزل شو چې افغانستان کې کتاب پلورونکو وای بازار د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو غنو فعالانو له کتاب سره خپل خاطرې شریکې کړې او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو ټینګار کړل. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیربار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوي بندیز لګولې چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خبرندویان او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه چالي به خبري. افغانستان کې کسام ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسي نه لري. خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطح د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضا نوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې لدی ورسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامدار سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي ترڅو تحقیقات او تپ کې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژي د څنګه مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطح ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سوالو چاره بعد ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سکال یا راتلونکي کال پورې تر سره کیه ولا تبه د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوي نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژي نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوي تولید کړي ترڅو په سپوږمۍ کې د سیلولر نتورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوي به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکه د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسولو خورا اسانه او چټک کړي چې فضايي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغه فضا نوردانو ته هم جوړ کی چې له فضا نه په اچ ډی ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالی کیدونکي، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سنت آمنت منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سباو اته ویش فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلې نه دي او کافی اندازه رغونه ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کده شي د هر کور پر رغونه شاید د خستون کو لږه به تر 300 یورو پر لګښت هم راشي. خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د خستون کو مالی لاسنیوي وکړي. د ځایی خاروالې په وینا د دوه زړو کورونو بیا بدول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخې ورورو په ویرانه بدل نشي. خو کار څوک د دغه کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط هم دا پرې خېده چې اخیستون کې به د فرانسې هر ځای کې چوي د کورونو ته راکړ کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې وسیږي. د دغه کورونو د اخیستنې لپاره د نوم سپتونې ورستې نیټه د جون 15 ټاکل شوی چې سپتمبر میاشت کې به د 54 لاري مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنوري کې به ورته د کورونو کلیګان هم وسپارل شي. او هین بیا په دې پسې هم را پتیلې چې لټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړۍ او توغندۍ جوړول ورسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوی 250 کیلومتر پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشينونه پرزي او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنۍ لخوا په هند کې تولید شوی. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن و مورز ملان غړم هر اونۍ له نوي زاوی د اونۍ مهم پیښو ته کتنه لما سید شینواری سره د ازادي راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر و مورز مهیروي.